سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پایل په خبرونو کوو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه پیلېږي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تھامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا آی سی سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دغه پریکړه کړې ده طالبان هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هکرانو ترلاسه کړي د طالب ویکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد او همدارنګه د طالبانو د سترې محکمې د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي په خبرو شو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 1300 زندانیان دي چې 1386 یې ښځې دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 98 یاد شوی چې شپږ یې ښځې دي د تهران د قضایی قوه مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیر زیانمن ماشومان افغانان دي نوموړي زیاته کړي چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 2% غیر قانوني بهرني اتباع دي دا اصطلاح افغان کډوالو ته کارول کیږي که څه هم د تهران د قضایی قوه مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د ایسنا خبري اژانس راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوی وای نو دا شمېرې به نه وای د سویډن خیارخي حکومت د جمعې پورز اعلان کړی چې د زړو په یو تعلیمي مرکز کې لخونړی حمله ورسه غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي تیر سه شنبه د سویډن په اوریبرو ښار کې د زړو په یو مرکز کې یو کس په دزو لستنو وجل ورسته خپل همزان وجل دی پولیسو د مړو او ټپیانو نمونه نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې د دوی د پیژندنې پروسه نن بشپړیږي د قربانیانو په مینس کې څو تنه هغه حسابیان وو چې په سوریه کې د ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلی وو او د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پورس په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د لګول شو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام یې خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللي امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اجرایي فرمان پرون لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی د کابل الله سیندرالو ته خوک شمال دی راته ښکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی تبوای ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخی لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې میورزی هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی زړه مې جوړ کړی اور تنرونه یار دی څه دی آتش پرست دی که کلال دی دا د شاعر او لیکوالې فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نسره په پروګرام کې مېلمنه ده زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي زموږ بل مېلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم وی بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راولا مال او دولت دی پا بلاوی زمات پا کاری خوخ میل تا سر غربت دی خدای دی راولا او دا کلین جونی دی زکا یادوی پر دی سا ورطا میکرد استا صفت دی خدای دی راولا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون کې یار محمد پردیس و دا سی دوارا قدر من ستړی مشوی پروگرام تا بخیر رغلی او ریدون کو تاسی تم زنگره سلام اغوی چه هم دا شیبا دا جوان رنگون پروگرام لازاده راڈیو ناوری نن پا جوان رنگون پروگرام کې دا شاعران او لیکوالانو دا جوان پا رنگون باندی خبری کو دا چه دیو شاعر جوان څنګه لکم زید غلاقه و انگیزه پیدا کیگی چی و توک دی شعر و شعری وکری او پا شعر و شعری که ولی و مومن دیار صفتو ندیر کیگی ننوی لدوی وارو او لیار سر بیره دا سی بل موضوع شته چې شعر باندې ولیکل شي او کنه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او کنه. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه فتانه جان او پردی صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. فتانه کساسي په شعر کې مې تیروتنه کړې وي، بیا هم بخنه غواړم. تاسو رته په پایل کې وایست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعر شي، کله دی د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریدا جانې تاسو ته، قدرمن مېلمه ته، قدرمن اوریدونکو ته ډېره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه و پوښیږې، نو ډېره مننه چې د کلمو کې شعر کزول ما سره البته مول بزن ته شاعر مناسب وایلی، خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او د مکتب د ابتدایي دورې نه کو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسی، د ټولنې ستونزې ووسی، بس همداسې یو
مدنه مدنه. دا پښتنه پر دې سب لتاسی م کوم، تاسو څنګه شعر ته مخه کړه او کلمه مخه کړې ده؟ تاسو له ماغه ما شوم ته بو مکتب دورې نه مخه کړې کنه لاغي ورسته یا مخ کی؟
سلامونه فریدا جان، تاسو ته فدربنه مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه. بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو سایرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله کوم دې شاعری ته. بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشاله ورته خدای مو ساتمن خاله راځي. ډیر خوشاله چې پرونه کې در سره يم. طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دې برخه تر اتاګ مواله، نو خای دې ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده، دا لیوالتیا ده، او دا لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا سره غلی وي. خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي، توغل کیږي، او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی، هغه برسره کیږي د ټولنه پیژني. تاسو وګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي، او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کیده. اندازمه په پینځل سی اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و، موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته. یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري، ډیر خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسق ښکارې دي، مګر په ما باغه مې ده. مګر چې کله به سات د پښتو وو، نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست، خوشال خان به مولوست، متلونه به مولوست، لنډۍ به مولوست، د ادبیاتو اړوان موضوعات په مولوسته ده. ډیر خوشاله یم او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه سی ولکه بل شاګرد ته چې بدریزی یا د کیمیا یا د فزیک سات، نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی. او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د 1900 یا د وات یا کلونو دا وربو، نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نه وته. مخصوصا شعر مینه د لیکل خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو. د بیسیکل له خونځي فارغ شوم، نو بیا لګ وړ از لدې ادرس سره بلد شوم، پر سنوي ورګل شو، ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نه رسیدلې.
په دې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلي دي موضوع یې څه و؟
ولا من شخصا زما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله ډیر. خو اول ویلو کې چې هغه یو لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو په دې نو پوهېدو چې یاره په شعر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر دغه فورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهېدو. خو فکر او انګیزه مو دا و چې تا دغه خبره کوم چې تا پوښتنه د چا وخت شروع څنګه و؟ هغه وخت شعر لیکل یوازې د جانان لپاره و، دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل، خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل، کله به الهام وو، کله به ریاضت وو، کله به خپل کوشش وو، کله به غیظ وو. نو د دې ټولو وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکل. ما په شعر کې د یارو، د دلبرو، د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات. بیا وروسته وروسته مطالعه راوخوده چې شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تر یوه موضوع پورې، بلکې معاصر ادب یا خصوصا ستر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او داسې وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازه جانان دی کی هغه د په شعر کې وازه یا په غزل کې وطن یاد کی یا د په غزل کې وازه د لیو سره ټکونه وی یاد یو څنګه نه وی یاد یو څه توصیف وی نورو منګم په دې پوی د چین حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغا په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم پوی دو بیا مول ټولنې په تاثیر ل انسانانو په تاثیر ل خپل مینې په تاثیر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه وته سره لدې چې زموږ پلاس کې د سیدیر مثالونه نه لرم ځکه موږ او تاسو تعارف داسې وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه داسې کټګوري کې مې تاسو ته ویم چې دا هغه وخت شعر زما یوازې د جانانو د یارو د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کوم مفردات را ننوتې دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راورسته چې څنګه غزل پراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شعرونه د دې چې خای تسلسل دې سي ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلې لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولو سي بيخي اشد ضرورت ته خدای دې را ولا په ما د څوره د قیامت ته په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زماته پکاري لته خو مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې به دې زکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولل مګر ډیر شروع نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې بل موضوع دا
مدنه تاسو بیر تر وګرځم فتنه جنې که تاسو ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایل باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیروند موزات سوي
مننه از مې سوال ل څنګه چې فردي سوي ل سي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه کوم موزات باندې شیر لیکو از مې هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت کوم شیرونه لیکل او کوم لیکو اوس اکثره مشتی لیکو دی یا ځسی لیکم البته دی وطن دی ستونزو په لاس باندې دی شادو په ځوان باندې زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټې دي خو بیا ځینې سي دي غزلونه غزل خو نو ښکاره خبره ده چې دی جانانو دې صفت دی خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما دی شادو
محرومیت وکړه دا دغه محرومیت ته مو اشاره وکړه از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک خوانه ستونزې ډېرې دي ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله دا د لیکوالي شوق لدی را پیدا کېد چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې او د غوړ چې لیکل وکړي چې کله لیکل کې هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوڅوي بل اخره د قلم په څوک راځي او لیکل کېږي اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا دا سې کله کېږي چې تاسو ذهن کې یو څه وی ملي کې بل څه
بلکل ولې نه دا سې ذهن کې چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ څه ځل کې هغه نه څه لیکلای شاید موږ هغه کلام وونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر دې راهده پورې کوم څه شیر د یو تاثیر د ستړي باندې یو څه د ټولنې هغه د ستړي پیژنو څه باندې ښکاره خبره ده چې شیر کې موږ تر دې راهده د دې شازو حالت انځورو
فتنه جانې څومره چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن وسی اې دا خبره سم ده
زسی کله ځان وایم چې زسی کوم وخت شیر لیکم البته یا ډیر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول وسته وزګار اوسم بیا زه لیکل کولی شم شعر لیکل شم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه په خوشحالي کې هم ډیر کله داسې امکان لري چې وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي تاسې په همدې عقیده یاستې که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیاته مطالعه کړي یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شعر
مننه پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړې ساسې پان باندې شیر چای ده الهام او کنه زحمت ده بیت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شیر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شیر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو د شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګه مورګه چې د تاور تشیر ولي کا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او اته د فکر امر اختیوي نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي خو مګر په ضمانت ویل شم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کی هغه څه خوشحالي وي کې خدای نامونن کی خبر ده شاید په ډیره کم فیصد د انسانانو موسیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعر راځي او خوشحال سره کېن یو څو کال نو شاید د انسانانو موسی په ټولنه کې له شاعرانو سره ناسته ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل هم شوی وي خو دا پوښتنه به زه د جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده ا د الهام پر بنیاد باندې د غبر خصاله د بيدریغ مینی او هغه جوهر څه د سره ذاتن وجود دی هغه راخره شوې ده د الهام په مورد په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکې جوړي دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي ورورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورې باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل اول باندې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دی شعر الهام هم دی
دغه دوه موضوعات چې تاسو یاده ونوه کړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا چې یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال یې له شعري بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناستولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کاله وروسته چاپ کړی او هغه کتاب چې پنځه کاله مخکې چاپ کړی، د دې دواړو ترمنځ ډیر تفاوت دی. همدغه چې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکه څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کیدی شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخمن شي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خواوشا یوه لسیزه وخت نیسي شي. یو څوک دې د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه ښه شعر وشي لیکلی.
تاسو چې دغه غزل لیکلی ده چې دلته ما مخکې یادونه وکړه، تاسو خپل یو څو کرښې ویلې، دې غزل څومره وخت نیولی له تاسو چې لیکلی مو ده؟
د غزلونو د لیکلو کې دوه خبرې شته. او شاید زموږ خبرونه ویل منی ته هم پته وي، او زموږ غږ ډېر ملګري او شاعران لیکوال اوري، هغوی سبا هم په دې مورد پته وي. ځینې وخت داسې راشي چې یو شعر آن چې کله الهام وشي او په لیکې شروع وکړي، هماغه ځای کې چې ته ناست شاید بشپړ شي. او ډېرې ویلګې داسې زه په خپلې شاعرۍ کې لرم، او شاید نور شاعران هم دغسې مثالونه ولري. مګر داسې شعرونه هم زه لا نیمګړي لرم چې پنځه کاله پې تیر شوي دي، هغه باید غزل شي خو تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي. نو زه زیاتره وخت دې ستونزې کاړېږم. ما سره همدا اوس شاید له 500 ډېر دغسې د روبایي په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړی وي خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانې که تاسو ته وایس دغه زحمت چې دی یو شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي، که هغه الهام ورته کیږي یا لږ څنګه چې پر دې سبا دا ونه وکړه، هغه وخت کې دوه کرښې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړېږي چې هغې ته ورته نورې کرښې برابرې شي لکه غزل کې اړتیا وي. د دې برخې کوم کسان چې شاعران دي، لیکوالان دي، ځکه چې په فکري لحاظ باندې غټ کار ده او ډېر تمرکز غواړي، که هغه الهام ده او که نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دی چې کلمات را جوړ کړو، آیا دې څنګه ده؟ آیا په مالي لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکري لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغمره پیسې او نو ګټي؟
نه، نظر باندې ډېر افغانستان کې فکر نه کوم چې کوم شاعر دی شعر باندې عید کلاس ته راوړی. فکر کوم چې تر ټولو خوار خلک، غریبان خلک به افغانستان شاعران وو. دوی زحمت باسي، دوی هغه څوک دي چې لیدون دي پیسو لیدون دي معاشه د خپل ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی. اوسه کوم چې موږ وینو شاهدان، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، دوی د ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي. نو خو باید حق یې سر خو لاسته نه دی راوړی،
دا دې باید ټولنه منندوی. تاسو چې خپل شاعره یاستې، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مخلګو خبرګون سید چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیا یا شاعر ته بیا تورستیږي نه رسیږي، خو ساسې د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د ښځو له ژونده وړاندې شاعرانو ښځو له ژونده کوم څه موږ وینو، د هغوی اکثره شعرونه دوی چې اول ته شاعري کوي شروع وي چې نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ وي. خو دوی د هر یو ستونزه د هر څه په ځان باندې منلي، داسې کله دوی خلکو ته وړاندې کوي بیا یې خلک خوښوي، وطن هم خلک یې طرفداران وي، هغوی لولي، هغوی تشویق یې کوي. بالکل ما هم د وطنوالو لخوا کوم فلمونه ورته وړاندې کړي دي او خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغوی خوښ کړي.
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړی، سره له دې چې فتنه جانې ویلې په شعر او شاعرۍ کې پیسې نشته ده، که هغه ساده استلا باندې وایو عید نه لري. شاعر دا د شوق او علاقې له مخې کیو د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پاتې کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو غبرګون کله چې یو شعر خبریږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړې توګه ستاسو خپل شعرونو ته د خلکو غبرګون څنګه و؟
دا د شعر یو منوي غبرګون دی او یو مادي غبرګون دی. چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې یاد وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي والا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ما شتمن کی او یا بل چاته م ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اید لاس تور شي یا پیسې ولا ورکی، یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي. دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي. مګر یو څه چې ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خی تربل هیڅ هم نه وسی. زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم. 15 تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې 15 زره کسان راټولې او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث، د مینی بحث، له جنگ د نفرت بحث، د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي. مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتمل ډیر خلک غیزمنيږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یعنی د دې ټولو هغه کریډټ چې ته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زیاده نو ټولنه مجبور او مکلف ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص سید شي. ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي او ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده او چې حتمان دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي. نه، شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته. کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی، اې دلته لا سره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارنوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونه یا د شعر د غني کېدل لپاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او وي هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي. مګر لاغه خلک تمه دا لري چې د باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، د باید پر اسنۍ کې راخکار شي، د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریکي. خو مګر هغه وسمه لري. کله تاسو مثال درکوم، دا اوس تاسو غواړئ د واتس اپ لاره یو ډیر خلک لیکوال او شاعر سره مرکه وکړي، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولای. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کېدل لپاره، د ادبیاتو د غني کېدل لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. داغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورسي چې هم ادبیات د غني کېدل لپاره فکر جوړ شي او هم هغه کورنۍ سنجو چې د ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شعر زلندر د سیرا ټولومه چې شعر منګا د شعر لیکلو هدف منګا اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شعر په اړه باندې یو مثبت لیدلوري د شپې سره باندې کوششونه کوو.
مننه پر دې صاحب کورودان په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-3211-1500 او 00-3211-1500. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی، تاسو کولای شئ همداسې با په دغه نمبرونو باندې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ شریک نوی لند څنګه وه برته پتامه پاتشه ل دیزای ایار صاحب هڅه کی چې ل تاسو سره اړیکه ونیسی کولای شي د شاعرانو د ژوند په اړه باندې کڅ پختنه لري زموږ دوا قدرمن ملمنه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي روستوي ونه د شیرونو نمونه هم واورو همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو نو مور ته واخلې لکم زموږ کې نیولې ده
دا دې مان قبل کا پرې دې خورګي سلام نتا ته ما د ازادي راځي ټول قدر من اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
ستړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب مننه شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده
د فرات تازه له خدای ایمان کبل کې خورګان یو سلام تل ماما د دل صاحب تمامه یو سلام تاسو ملمنو تمامه خورګان د د شیرو د دغه په باره کې به درته وایم دا چې تاسو موضوع ټاکلې د ډیر شایسته موضوع د خورګان نو واکان د اسلامي امارات طرف تر خورګان د افغانستان سره ډیر شاعرانو تل دي بدبختانه باید وایم چې پاکستان د تل دي یا ایران د تل دي مثال خپل ملکونه پریشي د خورګان زمر پر دې باندې دا غږ د کراسي برته خورګان خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دی دا من پر دغه کې خورګان خپل شروع ته دوام ورکړي دا سم مثال
خپل د شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورګان ما خود راوسته شعر او شاعری نه ذکره خدای سي دی چې وخت په وخت د خپل اکثر رسنی سره خورګان چې زړه کلرن د خپل جرنالستان د پاره به شعر نه جوړوم زینه زینه خدای سي شعر او شاعری مخورګان دروسه پوری نه ده چې درته
وایم چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلې و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي وايي پردې صاحب او فتنه جان به په نظر درکې چې څومره ښه شعر ده
پردې فرقې ته څنګه
مالک دا شعر دی وسو وايي چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر درکې
مننه خدای دې خوشاله کې خورګانی شعر خدا شدي وي شایسته خبرې اعلان د ازادي شایسته خبر اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي نوریاس نورین اندار ازادی او پریدا خورکی چراس او پرګرام ته رنگیلا سی ار پرګرام د ازادی ملالی بشیر ام دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادی ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادی او شایسته خبر اعلان د ازادی
مننه تل سر دل تیار صاحب نسته وای ګور از مانو می پکنه د یاد کړای دا خبر نه ده مننه
پرده خورکی
او رو بیره بانی
پرده جانی استا شعرم کار خور جانی زمیر ده سر سرگیری خبر دست ده سی پر شیر که گرده نسی یادی دالی کن استا شعرم کار که ده دریخ پروانی خور جانی که ده پشتوخ پروانی که تخنیکی هم کاری تول زمیر ده سر سرگی ده خور جانی تول هم پر که یادوائی سو خبر دست ده پر شیر که خور جانی ما شالا دی گرده نزعی دی
ها نم خدا دیر دی دیر من نه نتال صاحب پتام شایی حتما مونگ بده پردیس صاحب و فتان جان نظر ساسی پدغی شیر بانده مو چلی کلی ده یو پختو چه پا اغا وزن و قافیه و ردیف بانده دوی دیر خپویگی در تبا و ایچی تومر مودا شیر خدا بلاوریدون که راسر دو دوی بمرا وخلو نم مورا تا وخلی لکم زیماری کنی ولی ده
سلام علیکم
سلامون افغان صاحب ستړی مشی پروگرام ته بخیر راغلی لطاسی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خور جانې غم نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر دا شعر او شاعری نه تاسو هم ټاکلې ده خور جانې خوښ هی چې شم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتای کې نه شعر او شاعری لري هیڅ شم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مالې ډوډۍ ته د خور جانې ډېر شاعران زمان دی والان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته ده بیا
وا
مالې په شعر او شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته ده
بیخی نشتا اخترام امسوگنه که پیدی حالات که مخی خو جمهوریت که دیر اخترام در لیدلا زما خپل دوستان دی شعر و شعری دیر خسته خسته شیرونه و ایزو دو دیر خلی نظار شما و سوک و قدر نلیر خورجانه او بل دا تاسو دا طول امکاران اشپزان داسه چه تاسو اشتودی که کار که دا طول زما زی تاک سر ده زو دیتا دیر اخترام لرما تای روشن تا طول تا زما تو خو بیخی زما ده دستر گرانجی خورجانه تا
مننه افغانستان مننه کور ده ودان جونده اوسه
او تاسو خورجانه چه تاسو چه زما دوم ریزت کوه لنگرایان زما دیر مینوال دی خورجانه دانن ما تا کنل نزنگ راقه وی دا کنل دا تیگی خوال و بچ روان دی وی دم تا تا سلام وی وی دا تا لمبر می چانواغ اصل زر روپای می ورکل چه دا تا لمبر وی وی دا خو کدیر زما ایزت و که خورجانه کنلیانو تا میم سلامی
هیلی دا چه دوی ساسی سلام آوری دلوی و علیک ورطوی منن افغان صاحب کرده و دان جنده و سی چاری که دی وینی و لاو خبری دی را سر وکری بلا آوری دون که را سر دن نمورا تواخلی لکم زماری که نیوالی ستا سیاری که وصل دا علیکم سلام نمو چا دی لکم زماری که نیوالی دا
عبدالقادر سنگ نواریم و هیمن سنگین سوالی سر سنگ پا تماس که ما موضوع در شایران فباره
که در و سنگین سایب میره بانی که چه پختن لاری در شایرانو نا در جوان پرای غواری پوشی دلت از مگدو قدر من ملمانشتا میره بانی اوکی
شایران نمی دا وستان دا چی باید دی پشیر که دا وطن مستایه نو که او بل حقیقت شیرو نوایی او بل شیرو سرزه دی رمین لرم
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی تا بازه دا اساسی کما غختنه چه ورتا ورسم کور ودن خیا بیرتا به ملمنو تا رستانه شو فتانه جانی نمره خصاصی نظر دا اتال صاحب پشیر بندی آورما چه دوی بکی نام خدا طول دازده رادیو که طول نو نیمو یاد کردی و طول همکاران و صفتونه کردی دا څه ډول شعر و او هغوی ور باندې زحمت کاږلی و خو ستاسې نظر پرې اورم
مننه سلی دا جانې اورېدونکي ته سلامونه ورور ته ډېر ښه شعر یې ویلی و زما د خوا نه بس عالي و بهترین و ډېر ښه زحمت یې ور باندې ایستلی و نو عالي شعر یې ویلی
پر دې صاحب تاسې څه وایاست ور باندې
د ورور ته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شعر کې مونږ په پښتو شعر کې مونږ د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعرا او په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلي دي نو له دې ورور هم مننه نو د شعر هغه کوم د ظاهری جوړښت له کبله غوایو کوم ستونزه په کې ډیره نه وه کافیا ردیف وزن هر څه مراعات نو که بس دغه څه له دې برخې سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شعرونه ښه ولیکي
مننه اتل صاحب هیله ده چې دغه تبصره اورېدلې وي او که په راتلونکي کې شعر لیکي په پام کې ونیسي یعنې اتل صاحب تاسې کولای شئ په کراره په کراره باندې که شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ شاعر کېدلی شئ پر دې صاحب که تاسې راته وایاست دغه مخکې زموږ بل اورېدونکي اده ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعرۍ کې واقعیت په پام کې ونیسي زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخکې په پیل کې مې اده ونه وکړه موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نه ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي یو څه وي
فریده جان یو خو دا دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسني حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي ګوره دا شعر داسې دی چې دا له د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی هغه لیک چې په کې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي
کله کمنګ د خشیر پاړه باندې خبره کوم. خشیر کې عاطفه ده، خشیر کې احساس ده، خشیر کې خیال ده، خشیر کې مفکوره ده، خشیر کې ادراک ده. نو کله لدی چې زلو شیر جوړ شي نو د طبيع د ټولنې د شته حقیقت څنګه ورپاتې کیږي چې به کې ذکر کوم. مثال کدا امنیت مسله ده، د شیر کې راو به ان غاړه ما چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت خده خو اگر مگر د شیر اغه عاطفي برخورد چې مال شیر سره کړی هغه نه ده کړی. کله شیر کې ز د طب د برخه یا د روغتیاي برخه څخه سر ټکوم په افغانستان کې و به د ټکوم شیر په ظاهري لحاظ باندې ز جوړ کم، خو مگر مال شیر سره ظلم کړی د ځکه په دې شیر کې چې موضوع ورته انتخاب شو یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری، نو په دې کې مال شیر سره داسې چلن نه دی کړی. شیر کې د عاطفه وي، شیر کې د احساس وي، شیر کې د مینه وي، شیر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي، نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ماده ته ویل چې دا حقیقت په شیر کې نشي راغل کېدی. دوه خبره ستاسو کوم شي، په شیر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. د شیر کې د مبالغې درې برخې دي، یو اغراق دی، بلې غلو ده، او دغه راز اغبل به زمانه دې نه وو ته خو ویل شو چې په شیر کې د ته اجازه شته ده چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قد او سیرا د لدې سره تشبیه کی یا داغه صفات دومره وو چې هغه بيخي په ټولنه کې سوجود ونه لري. دا د مبالغې او ورستۍ برخه ده چې صحیح ده چې منګه عقلا او وصفا به دا منګه نه منو، خو مګر د یو چا لپاره چې یو څوک جانان وو سینو کېدای شي دا دغه مرته توصیف وو چې هغه حقیقت پرته وي. نو دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورتوال او لري ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شیر کې نه ذکر کولې. هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شیر ځنی کېږدم ته حمید د غم لسره زنګون وکیخ. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شیر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې موته باندې بد نه لګيږي. نو که مبالغه ده په شیر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دي.
فاطمه جانې تاسو ته درزم، تاسو دیو شیر نمونه به واورم لتاسي تر څو چې تاسو هغه اماده کوي زه به د بل پختنم لپاره دې سپ څخه وکم. پر دې سپ د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي کپدې راته وای چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي او لیکوال وي تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوونه چې چاته خدای د الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دې کله یو انسان شاعر شو دا غزل ډېر نرم او لطیف کیږي او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نور مسلکونو خلک به بیلاری وي، خو په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام اوسیږي او باغاړ باندې شعر ولیکي. دومره خبره ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف د څه کوي چې دا د ټولنې سترګې دي او سترګې په دې معنی چې کله انسان سترګې ولري هغه لار پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نغورځيږي، هغه لسونځو سره د مخامخ کیږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې مشکلات اړتیاوي ضرورتونه د هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله کزي و خبره په نصر باندې یا امده سیو شاته ګوم شي ورته تا کار مکوا پدې کې دې په دې چې شاته تاوان او رسې خپل ځان ته تاوان رسې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کی. او مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کی شیر استابه د کوی په غاړه لار شي، نو که دا الفاظ مونږ لولو دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دي، دومره خیال افرینی پکې ده چې که زه واورم کته واوري خای له هغه عمل او لاس سره چې ما وتای کول غواړم ځکه هغه ما ته وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کی شیر استابه د کوی په غاړه یا ولفت څه وایي شي دا سی بدبختی چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی یو کور کې چې غم یو بل خان دی د لیلا سره کدا خبره مونږ خپل یو غونډې ته کوو چې دا ته څه کوي پروزمار ژوند کې د همسایا حق هغه دی چې په ټول معنا ورته باید مونږ متوجي شو هم په دینی لحاظ هم په دنیوي لحاظ باندې هغه غور کې څنګه ما موت باید لاغه سره په غم کې شریک شو که خوشاله کې خوشاله کې ور سره شریک شو. دا د انسان او د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغیزناک نه وسی او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورئ هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ خور کې پیدا مکی یو کور کې چې غم یو بل خان د لیلا سره د ټولنې لپاره د شاعر وجود د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونې هغه وروستۍ او دقیقې ته رسیږو. لا وخت لرو، خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسو یې شعر اورمه. سمه
ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته وایم. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای تر سوالای وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای تر سوالای وو، کاش کی خو می ژوند د لاس او پښو اختیار را کړای وای. ولی به د تورو تورو شپو لشانه پټوم، ولی به د تورو تورو شپو لشانه پټوم، کاش کی خو یې ما ته هم ورځ چانس یو را کړای وای. ولی به زدوم را د خپل ځان پښتون خپه و ما، ولی به زدوم را د خپل ځان پښتون خپه و ما، کاش کی خو یې ما ته هم لږ ډاډ لپاره را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا را ته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به می هم غاړې کامل ترنه جوړ کړی وای، کاش کی خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په شار کې ولې سوالګار وم،
زه به د پردو
د سوال کې دې چا روزګار را کړی وای،
زه به د پردو په خار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په شار کې ولې سوالګار وم، کاش کی خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی و، کاش کی خو مژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو لشانه پټوم، کاش کی خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنۍ وضعیت چې دوی له تعلیم راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. لیره بدن فتانه جانی، پردی سب تاسی ترازم لطاسی او رما تاسی جمنه کری ویچ خبرانه که بطر نام کوایی را تا
دیره مندن سلامت سی تر جانی دیر خوله شیر لکلی خواخ میشو تو بیتونه می خواخ شو ما بیل بیا بای پوی وایم خو فکر میو کشی خبرانه وقت بزایی شی پر حال ما داد دیو منی اول دو بیتونه وای ما خپل خویند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم. په فعل حال می دو بیت لیکلی. بیا درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي. نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی. بیا درته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې اخ ډیری خبرې دی قسم دی، ترګو کې خډیر خبرې دی قسم دی، جونې د وطن ممروري دی قسم دی، مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پرېګ دی چې والوزی کونتر دی قسم دی. نو خدای دې وکړي دا شعر نه پوره شي. خدای ولي
ډېر ښایسته،
خوشاله اوسې. زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته رانوم کومه
ډېر پني.
اے ندا سینا دا چیزم بن یار دیگی وطن، ندا سینا دا چیزم بن یار دیگی وطن، دل تا سینا کی دے
دزرغندی درزیگی وطن دل تاسین کی دے دزرغندی درزیگی وطن پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے د پر دو تر شاہکاری گی وطن درڑو کو د پر دو تر شاہکاری گی وطن دل تا سین کی دے دزل غندی درزی گی وطن دیر مننه خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره ومنئ
ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ او اخر ډېره ښایسته زمزمه وه ډېر ښه ترنم مو وکړه فتنه جان له تاسې نړۍ مننه ډېر ښایسته غزل مو راته وویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویلي چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي اوریدلې وی ټولې جوړولې دي مننه له تاسو دواړو
فرید جان زه به یو شپاړ بخنه وغوړم شون زه په سفر يم ما تاسو هغه کما ژمنه سم در سره کړی واغه مې نشو گزارولې نه کني دا شعر ما څه لګ منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لګ خو اله وي په حال دا استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سرسری چلن وک نو خره دی وکړي ما دا حق ادا کړی و سي
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی ودا
او لیوال سره سره نجدي ام دی نو بیا کیږي ګلې تم راشي
نه ډیر خسته ډیر کولای و ډیر مننه پر دې سب چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فتنه جان له تام نه لري مننه کور دی ودان ژوندې اوس چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت په کې انزورې ده د شاعر او لیکوال فتنه ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنم وین کې یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کوالي او زموږ ملمانه مقدرمن شاعران او نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلې ز پویګم په دې باندې نو دلته لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو خاصه سندره ډالې کو هم دې سندره سره په پروګرام پای ته ورسو تر بلې خبرونه خې چارې خو
ਮਾਜਾਨਾ ਨਾ ਮਲੰਗੀ Sweet.